شنبه د غوی 12 د می 2 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر وبجو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي ک انټرنیټ ته شي زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي له طالبانو او د اسلامي حزب له یو شمېر غړیو سره خبري وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په قطر کې سبا له طالبانو سره د سولې یو غیر رسمي غونډه پیل شي. د پاکستان صدراعظم شمالي وزیرستان ته ولاړ او شاوخوا زر اروپایان په نیپال کې له روسي زلزلې وروسته تریتم شوي. بشپړ خبرونه. د پګواش پونم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اجانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله الدین له قوله چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. بلخوا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی دی. ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سي مرستې نه دي شوي چې په کار دي. کومه مرستې چې شوي او مرستې شوي او همغږي هم شته، خو دا مرستې هومره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هلیکوپټرې نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبې په ورځ د بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د ښویېدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 230 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړه او ویل کېږي 250 تنه چې 25 ښځې 22 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل دي لا هم د خاورو نه دي راایستل شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد نارامه قبایلي سیمې ته تللی او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بېرته رامنځته کړي. نواز شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راست هغه 80,000 کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي وهڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د پاکستان پوځ تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تریتم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6,200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لا درکه دي. رینس ترینک د جمعې په ورځ په کټمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهیږو په هغوی څه شوي دي، شاید ځینې مړه شوي وي او شاید د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکو شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه دي راجستر شوي. د فرانسې، ایټالیا، هسپانیا او هالنډ د ورکو شویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کرواتیا او رومانیا ټول کسان موندل شوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دې څومره شمیر کسان چې د دوی څومره شمیر کسان ورک دي. د امریکا د پارلمان استازو لسپین مانی غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله لزمي کې هوا ته د وشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو مخنیول کیږي. اډ رایس او ایلیوت انجل ویلي چې د اپریل په دیرشمه کې ولسمشر بارک اوباما ته په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې روسي وسلې کولی شي د ایران د اټومي وسلې د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې زموږ د وړتیا په وړاندې نوي خنډونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولی شي پر هیوادونو یا هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسیې مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ایران ته د دغې وسلې د سپارلو بندیز لري کړ. او وروستی خبر دا دی چې د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړ چې د یوه تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل و. 25 کلن فریدی ګری شاوخوا دوې اونۍ دمخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقیف کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې او لاریونونه وشول. د بالتیمور څارنوال ماري لاین موسپي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګریملینا یو قتل و. دا وایي زموږ د جامع بشپړو خپلواکو څېړنو موندنې او طبي معایناتو ښیي چې ښاغلی ګری مړینا یو قتل و، او دا موندنې چې نن مو ترلاسه کړې موږ باوري کوي چې ښکاره دلیل لرو چې په اړه یې د جنایي تورونو دوسیه پرانیسو. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل پر 19مه د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د توقیف پر مهال اخیستي و. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه شپږ ویشت ټټه یوولس. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټټه دیارلس. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه پنځه ویشت ټټه دوولس. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه پنځه دېرش ټټه دیارلس. په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټټه دیارلس. په غزنی کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه څلور ویشت ټټه اووه. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه یو ویشت ټټه اووه، او په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه شپاړس ټټه درې اټکل شوې ده.
ل نجیب زمان څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې سره خبر کړو. د خبرونې په دوام مو د قطر په مرکز دوحه کې د سولې پاړه د سبانی غونډې له جزئیاتو خبرو. په همدې اړه مو په پاکستان کې میشت څېړونکی سمی یوسف ځای پوښتلې.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې مو هم په قطر کې د میشتو طالب مشانو په اړه د امریکایي استازو د خبرو له پیلېدو خبرو. په پاکستان کې ولي پر پښتنو ملت پالو بریدونه کیږي دا مسله مو څېړلې. یو څېړونکی وایي
افتاب خان دی، که هغه استنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کیږي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې محصل سره شخېدلې یو.
کوم وخت چې زه په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کاله پنځه کاله مخکې ما خیاطي زده کړې.
تاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دالیدنه د سولې رسمي خبرې نه، بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
مذاکرات سولها وجود نداره.
دایوی کنفرانس تا خو د سولې خبرې رسمه نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکی مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونه ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا ناسته به د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. دا پوښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. هغه وویل
طالبان اوس پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د امن مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ترسره کوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته او ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څنګه رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی شي چې همدغه د جګړو شدت راکم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یاره افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ چې تاسو سره مذاکرات کوو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مقصد سوچ ده چې مونږ خبرو ته سره راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستیو کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی
دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو. که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کښې درزونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کښې چې کوم طالبان ناراضه دي او مونږ خفه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو، د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کښېنو.
سمی یوسف زیو. لنډ خبرونه لرو. سبا او بل سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي له طالبانو سره په قطر کې خبرې کوي. د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې سمې نه دي رسېدلې ځکه چې هوا خرابه ده او لارې واورو بندې کړې دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف په یوه نادره سفر د دغه هېواد ناارامه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته تللی او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بېرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تری تم دي. ویل کېږي چې شاوخوا زر کسان اروپایان دي. د امریکا د پارلمان استازو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره یې ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله له ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو مخه نیول کېږي. او د امریکا د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړه چې د یوه تورپوسي د مړینې په قضیې کې ښکېل و. اسدی رډو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي؟ جان اقا علي کوزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د هغو طالب قومندانانو د راتلونکي په اړه چې د امریکایي پوځي بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شوي د امریکایي او قطري چارواکو د خبرو په ارتباط یو مضمون خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغو 15 تنو جګپوړو طالب قومندانانو لخوا چې له ګوانتانامو زندان نه قطر ته انتقال شوي د امنیتي ډاډ حاصلولو په مقصد د پنجشنبې په ورځ خبرې پیل شوي دي. د واشنگتن پوست په باور دا خبرې تر ډېره حده د هغه ماموریت د مودې غځولو په اړه دي چې له یو کال راهیسې مشري قطر کوي او ورڅخه غوښتل شوي چې خوشې شوي طالب مشران باید تر نظارت لاندې وساتي او بهر ته د سفر اجازه به نه ورکوي. ورځپاڼې د ځینو چارواکو له خولې چې نومونه ندي په ډاګه کړي لیکلي امریکا او قطر د هغو بندیانو په اړه هم خبرې کوي چې نورو هیوادونو ته تسلیم شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د قطر د مرکز دوحې په خبرو کې قطري چارواکو د طالب مشرانو د راتلونکي په اړه یو شمېر وړاندیزونه کړي. دا کسان د هغوی له کورنیو سره په قطر کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. واشنگتن پوست لیکي د امریکا او قطر ترمنځ د خوشې شوو طالب مشرانو د څارنې توافق د روانې عیسوي میاشتې په پای کې ختمیږي. تیر کال د طالبانو 15 تنه جګپوړي قومندانان د یرغمل شوي امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان نه خوشې او قطر ته تسلیم شوي ول. ورځپاڼې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې هم راخیستې چې وایي افغان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې پیل کړي خو دواړه لوري د زور له دریزه کار اخلي. د مجاهد په باور د طالبانو او افغان حکومت دې دریزونو په افغانستان کې جګړې سختې کړې دي. تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان فلم اخیستونکو په اړه په جوړ شوي مستند فلم یو مضمون خپور کړی او د افغان عکاس یا فلم اخیستونکي نجیب الله مسافر دا خبره په غټو ټکو لیکلې چې وایي یو بې تصویره هیواد بې هویته هیواد دی. په دې مستند فلم کې ښکاري چې عکاسانو او فلم اخیستونکو د افغانانو د ژوند بېلابېل اړخونه ښکاره کړي دي. په دې مستند فلم کې مسعود حسیني او د هغه میرمن فرزانه واحدي او دغه راز وکیل کوحسار رولونه لوبولي او د دوی کارونه نندارې ته وړاندې شوي. تایم مجله وړاندې لیکي محسیني د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی خو په تېرو څو کلونو کې د رسنیو او فلم په برخو کې لاسته راوړنې د زیات اهمیت وړ بولي. د مسکار پیلی او الکساندر بومباچ په نامه دوه تنه امریکایان هم د دغه مستند فلم په جوړولو کې له افغانانو سره کار کوي. سکار پیلی له محسیني سره هم نظر دی او وایي دا مهال افغانستان یو خاص او نامطمئنه ځای دی او له همدې امله هر سړی پکې له احتیاطه کار اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې ترهګر په پاکستان کې له دې امله د ملتپاله ګوندونو مشران په نقشه کوي چې هغوی په پاکستان او همداراز د سیمې په هیوادونو کې سوله او سوکالي غواړي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
دا پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د دې هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. که هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید راوغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو. دا په تیرو څو کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، د تیرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، ازادي راډیو ته وویل
ملت پاله سیاسي مشران په دې خاوره باندې امن غواړي، هغې غواړي چې ترهګري ختم شي، هغې غواړي ته دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک او قوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې په هغې باندې همدغه شم دي کومه چې هغه آفتاب خان دی، که هغه سنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستاني طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخواني پوځي منصبدار بریګیډر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې چې ګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
له پاکستان به د افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کړو. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د فرانسې سخت دریځ د خلیج له عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالی او غښتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تفصیل د رویټرز اژانس په استناد له رضوان مراد اورو.
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالي ته وروسته له هغې پام زیات شو چې قطر تیره اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مۍ میاشت په څلورمه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست ته هم لاړ شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ به فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریز د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي موږ او خود چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالي کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکی غړی دی له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په هر ډول معامله کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په تېر یوه کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپل توجه زیاته کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپریږي او د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په نیپال کې هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ډیر شمیر اروپایان هم شامل دي چې ویل کیږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وه. د مړو شمیر تر شپږ زرو زیات شوی دی او ویل کیږي چې ښایي دغه شمیره له دې هم زیاته شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کیږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزلې کې 6250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کیږي چې دا شمیره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړي راایستل کیږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسیږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وه، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درکه دي. چارواکي وایي دا سخت دی چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه وه راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ د ورکو سویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بلخوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي، په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي او د دې پېښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نسي تلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پېښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
د ژوند رنګونه.
ما نوم مینا د وردګو ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پوهنځی د دریم کال مسله یم. کوم وخت چې زه په مکتب کې وم، نو ما هغه وخت د 5 کاله مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول مې په مسلکي ډول مې زده کړې ده. خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و، ما به یو څه لاسته راوړل، اما اوس وخت خیاطۍ موږ ته دا زمینه نه ده مسایي ده چې موږ هلته کار وکړو. یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل دا څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو. موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایي ده چې موږ خپل خیاطۍ په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې زموږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو. خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مساعده کړې او موږ نشو کولای چې خپل څم چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو.
آیا داسې نور څوک لیدلي دي چې ستا په څېر هغوی خپلې حرفي زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي، ځکه یا ورته زمینه نه ده برابره یا کومې نورې ستونزې لري؟
بلې، داسې ډېر خلک دي چې زما خپلې ډېر همصنفیانې وي چې دوی ډېر ښه شیان زده وو، اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مساعده چې دوی لاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي. دا زمینه دوی ته نه وه مساعده چې اوس دوی په کورو کې ناست دي او دا کورونه پرېښي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سردار هغه له کندهار لیکي خلک باید له افغان ځواکونو سره د امنیت پر اوستو کې مرسته وکړي. عزیز الرحمن عزیزی د لغمان له علي نګار لیکي تر څو چې اداري فساد ورک نشي سوله به ټینګه نشي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالي لیکي افغان حکومت له طالبانو سره په قطر کې بې قید شرط خبري وکړي، خلک جګړو ستړي کړي دي. میوان له کابل لیکي طالبان باید د سولې په خبرو کې شرط کې نشتی. حکمت الله حماس ته هلمند له نادالی ولسوالي لیکلي دي د افغانانو د سولې د خبرو مشي باید افغانان وکړي، بیا دا خبري نتیجه ورکوي. زیاودین لزابل څخه لیکلی دی. په افغانستان کې د جنگ مسول ملایان دي. حکومت ته وایي تاسو حق یاست او طالبانو ته وایي چې تاسو په حق یاست. عبدالرحمن له اورسګانه لیکلی دی، د قطر خبرو ته هیله شته خو په دې شرط باندې چې خبرې له اخلاص وشي. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بل خبری مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه، بر صاحب مانده نباشین. سلام و صبح شنبه همه شما بخیر. هفت و نیم به وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. زمینه سازی برای گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر کیها اشتراک کردند؟ تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این مجموعه خبری. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و همچنان از ناپدید بودن هزاران تن پس از زلزله ویرانگر در نیپال خواهید شنید. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را بشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. صدر اعظم پاکستان به طور ناگهانی از مناطق قبایلی دیدن کرده است. در بالتیمور امریکا 6 افسر پلیس در پیوند با قتل یک مرد سیاه‌پوست متهم شدند. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است به عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده است. با این خبر آغاز میکنیم که یک مؤسسه به نام پاگواش زمینه گفتگوها میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را در قطر فراهم کرده است. معاون اول شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی است. عبدالحکیم مجاهد افزود که این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. قرار است این نشست روز یکشنبه و دوشنبه در شهر دوحه برگزار شود. از سوی دیگر گروه طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کرده. گفته می شود در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان می گوید کمک هایی که تا کنون با قربانیان حادثه لغزش زمین در این ولایت صورت گرفته اندک است. محمد زکریا سودا بر رادیو آزادی گفت
کمک هایی که صورت گرفته اما انجام شده، اما کمک هایی نشده که در اونجا حداقل به پاسخگو برای بازمانده های قربانیان حادثه بوده باشه. حکومت توانمندی از این را ندارد چرخدار هایی داشته باشه که اونجا در ولسوالی برای کمکتر برای بازماندههای علاقه برسند.
در نتیجه لغزش زمین در قریه جرم بالای ولسوالی خواهان ولایت بدخشان کم از کم 52 تن کشته و 10 تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید در این حادثه حدود 800 باشنده قریه جرم بالا بی خانه شدند. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق نارام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تأمین کند. نواز شریف در یک سخنرانی تلویزیونی که از وزیرستان شمالی پخش می شد گفت در نتیجه قربانی های زیاد اردو امنیت در وزیرستان شمالی تأمین شده است. در جریان عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشان در وزیرستان شمالی بیش از 80 هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. 6 افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مرگ یک جوان سیاه‌پوست با اتهامات جنایی روبرو شدند. فردی گری 25 ساله دو هفته پیش در جریان بازداشت پلیس شدیداً زخمی شد و سپس جان داد. مرلین ماسبی اسارنوال شهر بالتیمور دیروز در یک نشست خبری اعلان کرد که فردی گری جوان سیاه‌پوست که تحت توقیف پلیس این شهر قرار داشت به قتل رسیده و برای 6 پلیس در این رابطه حکم بازداشت صادر شده است. او افزود The findings of our comprehensive, thorough and independent investigation یافته های تحقیقات جامعی کامل و گسترده ام را با معاینات تبعیدی ثابت می سازد که مرگ آقای گری یک قتل بوده است، چیزی را که ما امروز دریافت کردیم ما را به این باور رسانیده که اتهامات جنایی را اعلان کنیم. مرگ فردی گری تظاهرات گسترده را در چندین شهر ایالات متحده در پی داشت. معترضان خواهان اصلاحات در طرز العمل پلیس و توقف قتل های غیر قابل توجیه توسط پلیس شدند. در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند. سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید حدود 1000 تن از اروپایی ها نیز در میان ناپدید شدگانند. شمار تلفات زلزله که شنبه گذشته نیپال را لرزاند به 6250 تن رسیده است. صدر اعظم نیپال میگوید که ممکن است شمار تلفات به 10,000 تن برسد. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است به عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده است. این اقدام گرجستان به منظور شدت بخشیدن تلاش ها برای پیوستن به سازمان ناتو خوانده شده است. سرپرست صدارت گرجستان دیروز در تبلیسی گفت که تیناتین کیداشویلی به عنوان یک شخص محترم و با اعتماد نزد واشنگتن و کشورهای اروپایی شناخته شده است. پیشنهاد گرجستان برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا خشم روسیه را برانگیخته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. نشست صلح در قطر رسمی است یا غیر رسمی؟ یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ زحمن کدام مذاکرات صلح وجود نداره؟
گزارش دیگر داریم در این مورد که ناامنی در برخی از مناطق بغلان مردم را از خانه هایشان بیجا ساخته است.
در هر چیز مشکل مواجه هستیم. در یک چادر آمدیم، چیزی نوردیم. پهلوی زر لوک آمده.
در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان از ناپدید بودن هزاران تن پس از زلزله ویرانگر در نیپال به شما خواهیم گفت. در پایان این مجموعه خبری رادیو آزادی هم مثل هر روز دیگر صحبت دلچسب داریم در رنگ‌های زندگی.
یعنی با خریداری یک باب آپارتمان در ترکیه یک هموطن ما با تمام فامیلش میتونه که اقامه دائمی در کشور ترکیه بگیره.
اما طور که پیشتر در خبرها شنیدید گزارش اول این مجموعه خبری را این گونه آغاز میکنیم که یک مؤسسه در قطر زمینه گفتگوها میان شماره از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را فراهم کرده. اما معاون اول شورای عالی صلح افغانستان این گفتگوها را که قرار است روز یکشنبه و دوشنبه در دوحه برگزار شود غیر رسمی میخواند. عبدالحکیم مجاهد میگوید این نشست به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. طالبان نیز با نشر اعلامیه از حضور نمایندگانشان در این نشست خبر دادند. فرشته نگاه موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید آیت از این شورا جهت اشتراک در یک کنفرانس در مورد افغانستان عازم قطر شده است. عبدالحکیم مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت این کنفرانس که از سوی مؤسسه موسوم به پگواش دایر می شود غیر رسمی می باشد و به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست.
کدام کنفرانس و رکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمن کدام مذاکرات صلح وجود نداره. ورکشاپ هست، ورکشاپ از طریق یک مؤسسه به نام پگواش دایر می شود. ممکن پاکستانی ها را هم دعوت کرده باشن و در همین کنفرانس فکر میکنم لودیر سوم در این کنفرانس شرکت میکنه و به حیثیت یک شخصیت مستقل نه به نمایندگی شورای عالی صلح.
پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از عطاءالله لودین معاون دیگر شورای صلح افغانستان گزارش داد که هیئت 20 نفری شورای عالی صلح افغانستان به روزهای یکشنبه و دوشنبه با نمایندگان طالبان در دوحا مرکز قطر گفتگوهای باز خواهند داشت. عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت هیئت شورای عالی صلح که روز جمعه عازم قطر شدند و دعوت مؤسسه پگواش برای اشتراک در یک کنفرانس غیر رسمی رفتند، نه به نمایندگی از موقف رسمی حکومت افغانستان. این چیز است که در اعلامیه طالبان نیز انعکاس یافته است. طالبان با نشر اعلامیه حضور 8 تن از نمایندگانشان را در این کنفرانس تایید کردند، اما افزودند که این به مفهوم اشتراک در گفتگوهای صلح نیست. در این اعلامیه گفته شده که طالبان پیش از این نیز در نشست‌های مشابه در ژاپن و فرانسه اشتراک کردند. از سوی دیگر یک منبع آگاه از این کنفرانس به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت بر علاوه طالبان نمایندگان گروه شورشی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. به گفته منبع در این کنفرانس تلاش خواهد شد تا با ملاقات میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان و حزب اسلامی زمینه برای آغاز گفتگوهای صلح مساعد شود. گفته شده است در این کنفرانس نمایندگان برخی از کشورهای دیگر به شمول پاکستان نیز اشتراک دارند. این نشست در حال دایر می شود که طالبان به تازگی از آغاز عملیات تابستانیشان خبر داده و درگیری ها میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف کشور از جمله در ولایت کندز ادامه دارد.
شنیدید که قرار است برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با شماره از نمایندگان طالبان در قطر دیدار کنند. آیا این نشست که غیر رسمی خوانده شده زمینه را برای آغاز گفتگوهای جدی و رسمی صلح فراهم خواهد ساخت؟ سوال است که فرشته نگاه در مصاحبه با سمی یوسفزی کارشناس مسائل افغانستان مطرح کرده است.
اینمی کامپرنس که از طرف پگواش یک ارگانی از کشورهای اروپایی هستند، اونا از بسیار وقت در این جستجو بدن که یک کانفرانس دایر نماید و گفتن شد که این کانفرانس باید هفته گذشته در ترکیه میشد لیکن در قطر برگزار می شود و گفته می شود که طالبا پیش از اینکه در این کانفرانس شرکت نماید شرایطی داشتند و شرایط این بود که بدون طالبا چند افرادی که از طالبا نیستند یا پریشان در کابل جای داده شده یا طالبان نمیخواد که اونا را ببینه در همچین کانفرانس ها اونا باید نبیارد و گفته می شود که میزبان کانفرانس مشارکت طالبان را قبول کرده. در این باید افکار تبادله شود و هر جنا در مورد قضیه افغانستان نقطه نظر خود اظهار نماید، لیکن به هر حال یک پیشرفت خوب است و همیشه وقتی که در هر که موضوعات وقتی جنگ و جدل می باشد در ابتدا مذاکرات غیر رسمی با کوشش اطراف به طرف برگزار می شود، بعد از به طرف مذاکرات رسمی می رود.
این مذاکرات غیر رسمی خوانده شده وقتی که طالبا حاضر نیستند که در میز مذاکرات رسمی با مقام های افغان یا شورای عالی صلح افغانستان بنشینند، پس چطور این مذاکرات غیر رسمی یا دایر شده از سوی یک مؤسسه بی‌طرف چطور میتونه که مثبت واقع شوه به نظر شما؟
خیلی شستن افراد که در یک بحران شریک هستن، اطرافش مهم در دو طرف هستن، فکر میکنیم هر چند که اونا روی بروی امرا یک دیگه میشنه اونا مثبت میباشه، اعتماد بحال میشود و فرصت خوب برای فهمیدن موقف یک دیگه میباشد. ما فکر میکنیم که بسیار چیز مهم هستن بجایی که از طریق رسانه ها علی یک دیگه گفتار شود یا علی یک دیگه پروپاگاند شود، اونا یک جای میشیند، اونا خودشان زیر فشار مردم میاید که شما یک جای شستی، یک جای گپ میزنی، یک جای چای میخوری، ولی چرا به طرف صلح نمیایی؟ ما فکر میکنیم که یک اقدام بسیار مثبت هستند.
در همچون یک وضعیت که نقاط مختلف افغانستان درگیر جنگ است، نشست شورای عالی صلح و اعضای طالبان و حزب اسلامی کمک خواهد کرد که شدت از این درگیری ها و جنگ کاهش بیابد تا حده؟
پیش از مذاکره شدت جنگ تقریبا از لحاظ نظامی یک قسم یک برخورد عادی می باشد، لیکن به هر حال اگر هر دو طرف زیر یک چتر می شنود، یک دیگر گپشان می شنود، همراه یک دیگر مذاکره می کند، یک پیغام خوبی برای مردم افغانستان هستند که با وجودی که مردم همراه یک دیگر می جنگد، باز هم زیر یک چتر میشیند، امرا یک دیگر مذاکره میکند و امید برشان پیدا میشود که امکان داره که این مذاکراتی که امروز بر یک ساعت میشیند شاید روز دوم بر پنج ساعت بشیند، بالاخره به مذاکره تسلسل تبدیل شود و بالاخره به طرف افغانستان صلح بیارد.
نظریات سمی یوسفزای کارشناس مسائل سیاسی را در مورد گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ آیا گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر میتواند دروازه گفتگوهای جدی و رسمی صلح را میان حکومت افغانستان و طالبان بگشاید؟ نظریات و پیشنهاداتتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. از راه فیسبوک facebook.com/azadiar و با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تشکر که با ماستید. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. یک مؤسسه به نام پگواش زمینه گفتگوها میان شماره از نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان افغان را در قطر فراهم کرده است. معاون اول شورای عالی صلح افغانستان اما به رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی است و به مفهوم آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان میگوید کمک هایی که تاکنون با قربانیان حادثه لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان صورت گرفته اندک است. صدر اعظم پاکستان در یک سفر غیر مترقبه از مناطق نارام قبایلی کشورش دیدن کرده است. نواز شریف دیروز از اردوی پاکستان خواست تا امنیت را در این مناطق تامین کند. 6 افسر پلیس شهر بالتیمور در شرق ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مرگ یک جوان سیاه‌پوست با اتهامات جنایی روبرو شدند. فردی گری 25 ساله دو هفته پیش در جریان بازداشت پلیس شدیداً زخمی شده سپس جان داد. و یک سیاستمدار زن که طرفدار غرب است به عنوان وزیر دفاع جدید گرجستان تعیین شده. این اقدام گرجستان با هدف شدت بخشیدن تلاشا برای پیوستن به ناتو خوانده شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که در نتیجه زلزله شدید هفته گذشته در نیپال هزاران تن هنوز هم ناپدیدند و همچنان در رنگ‌های زندگی هم صحبت داریم دلچسب. اما اکنون جاوید نعیمی نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌ها نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی. باشید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد مذاکرات اخیر مقام‌های آمریکایی و قطری در مورد آینده قماندانان طالبان که در بدل آزادی با برگدال از گوانتانامو رها شدند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد مذاکرات دو جانب در مورد اطمینان امنیتی از ناحیه 5 تن از قماندانان ارشد طالبان که از گوانتانامو رها شدند به روز پنجشنبه آغاز شد. با باور واشنگتن پست این گفتگوها بیشتر در مورد تمدید ماموریت متمرکز خواهد بود که قطر از 1 سال با این سو آن را رهبری کرده و در این حال از آن کشور خواسته شده است تا زندانی ها را تحت نظارت داشته باشد و آنها را از سفر کردن باز دارد. از برخ مقام ها که نام هایشان گرفتن نشدن نقل شده است که امریکا و قطر روی زندانیانی که به کشور دیگر تسلیم داده شدن نیز گفتگو می کنند. بنوشته روزنامه در گفتگوها در شهر دوحه پایتخت قطر مقام های این کشور شمار از گزینه ها را در مورد آینده رهبران طالبان پیشنهاد کردند، یعنی کسانی که با خانواده هایشان هم مانند مهمان در قطر زندگی می کنند. واشنگتن پست نوشته که توافق میان آمریکا و قطر در مورد نظارت از زندانیان رها شده طالبان در اخیر ماه می به پایان میرسد. 5 تن از قماندانان ارشد گروه طالبان در ماه می پارسال در بدل رهایی با برگدال از گروگان از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر تسلیم داده شدند. روزنامه اظهارات عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح افغانستان را نقل کرده که گفته است حکومت افغانستان و طالبان در نظر دارند تا وارد مذاکرات شوند، اما به گفته وی هر دو جانب میخواهند از موضع زور و قدرت پیش آیند. آقای مجاهد همین موضع گیری را دلیل شدت یافتن جنگ ها عنوان میکند. مجله تایم درباره یک فیلم مستند که در مورد تصویربرداران افغان ساخته شده تمرکز کرده است. مجله اظهارات نجیب الله مسافر یک تصویربردار افغان را هم نقل کرده که گفته است کشور بدون تصویر کشور بدون هویت است. در این فیلم مستند ابعاد مختلف زندگی افغانها که توسط تصویربرداران گرفته شده دیده می شود. مسعود حسینی، همسرش فرزانه واحدی و همچنان وکیل کوسار کسانند که در این فیلم مستند موسوم به فریم به فریم نقش دارند و کارهای اینها به نمایش گذاشته شدند. آقای حسینی در این فیلم میگوید که از وضعیت آینده نگران است، اما وی دستاوردهای چند سال گذشته را در عرصه رسانه و تصویربرداری در افغانستان مهم عنوان میکند. مویس کارپلی و الکساندر بومباج دو آمریکایی هستند که فیلم مستند فریم به فریم را میسازند. هم مفکوره با مسعود حسینی، اسکارپلی نیز فکر میکند که افغانستان در حال حاضر یک محل خاص و در عین حال کشور با وضعیت نامطمئن است. با گفته وی همین دلیل است که همه نفس خود را قید کردند. این کارگردان آمریکایی یک گفته دیگر همین تصویربردار افغان را تکرار کرده که جهان شاید افغانستان را دوباره به فراموشی بسپارد.
حالا بشنویم که در پی اوجگیری درگیری و ناامنی‌های تازه در برخی از مناطق ولایت بغلان صدها تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. بسیاری از این افراد از دندخوری، دهنه خوری و بغلان مرکزی هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان از وضعیت این بیجا شدگان گزارش می‌دهد.
شماری از این بیجا شده ها در ساحه وزیرآباد پل خمری که درد دلشان را به رادیو آزادی بیان می کردند گفتند هیچ چیزی با خود نیاورده اند و زندگیشان به بسیار تلخی می گذرد.
کم کم که باشه می 19000 20000 تعداد خانه می رسه که مردم کلش مهاجر شده.
ده هر چیز مشکل مواجه هستیم. یک چادر آمدیم چیزی نبردیم. پایلو گزار لوک آمده مردم.
بسیار مردم در حالات جنگ زخمی شدن، خانهش ماندن، در گرفتن، هیچ چیز زندگی در این مردم نمان. نیست بسیار سر و مردم سرلوچ و پایلوچ در قریه و در قریجات گشنه و تشنه غلطیدگی است. دولت باری از این ماجره کمک بکنه، باید خونه میشه گشنه و تشنه در هر بغل غلطیدگی است.
کل اگه ما گرفتیم آمدیم در کسی کلا داره کسی هیچ چیزی فقط داری اگر پتو گرفتم آمدن.
آنها که عمدتاً مالدار و زراعت پیشه اند، نگران زمین‌های در حال ثمر و حیواناتشان که بی صاحب رها شده است نیز می باشند. و اما در ساحه جنگ مردمان ملکی زیادی گیر مانده اند که مجال فرار از خانه را ندارند. مانند این مرد که می گوید اطفالش زخمی شده اند ولی راه برای انتقال آنها به شفاخانه را ندارد.
ما جوینا و کشلاغ ملاخلاغ اب می زنیم، نوردین نام داریم. امی تو اشتکای ما مردم برای ما دو سیر دانه و جزا قیدا شکا و جو قرار غلطدگی ساجوی طرف ببریم میگو شما دو قید طالبا کمک میکنی نمیمانه بسیار وطن قسمی قمرمی میای که امی تو خاصانه برای اشتکای میزن از بالا زخمی شد ها و جو قرار غلطدگی دا با حاله کسی ما رب تیپا غلطدگی ساجوی جا قید آدیم فقاقیم که ما مردم آنه دا سامو جنگ که میشه همو جایدیه ما مردم بسیار.
من سعی کردم تا در این مورد با مقامات امنیتی بغلان صحبت نمایم اما موفق نشدم. ولی محمد ظریف ظریف عضو شورای ولایتی بغلان در مورد میگوید اگر به زودی وضع آرام نشود حالت بدتر از این به وجود می آید.
از همه مهمتر همی هست که یک عملیات را برای پرتوان که بتانند
مردم دوباره پس به خانه های خود برود و اگر عملیات به زودترین وقت صورت نگیرد واقعا جای از جا موضوع مواد اولیه از جا خیلی مشکل است. مؤسساتی که در اینجا هست یا حکومت یا کشورهای بیرونی که در اینجا نقش اساسی را در رابطه با کمک و همکاری با مردم افغانستان دارند باید به کمک از جا بشتابند.
در جنگ هایی که هفته قبل با حملات گسترده طالبان در ولایت بغلان آغاز شد تا اکنون افزون بر بیجا شدن انعده از مردم تعداد زیادی هم از طرفین درگیر کشته و یا زخمی شدند. طالبان میگویند در این جنگ که عمدتاً در ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند غوری جریان دارد، چندین پوسته امنیتی را تصرف کرده اند ولی مقامات امنیتی بارد انعدا میگویند از برخی از پوسته ها عقب نشینی تاکتیکی کرده اند ولی در مقابل بیش از 40 شورشی طالب را کشته و زخمی نموده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
پس از زلزله نیرومند هفته گذشته در نیپال هنوزم هزاران تن ناپدیدند. به اساس گزارش‌ها بسیاری از افراد که ناپدید شدند اروپایی ها هستند که برای سیاحت به نیپال رفته بودند. از سوی دیگر هزاران نجات یافته از این زلزله چشم برای کمک‌های قدرت‌های همسایه‌اند. بیشتر از فرشتن نگاه بشنوید.
در حالی که کمک‌ها برای هزاران نجات یافته زلزله اخیر در نیپال آغاز شده است، گزارش‌ها از لادرک بودن هزارها نفر خبر می‌دهند. تعداد قربانیان این زلزله به 6250 نفر رسیده است، اما احتمال می‌رود که تعداد قربانیان اضافه‌تر از ارقام یاد شده باشد. حکومت نیپال تعداد مجروحین این زلزله را 14350 نفر خوانده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، تعداد 800 یافت شده از ظرفیت مراکز موجود بیشتر است و به همین خاطر مقامات دستور دادند تا 800 قربانیان بلا فاصله پس از بیرون کشیده شدن از زیر آوار سوزانده شوند. سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه زلزله در نیپال 8 میلیون نفر آسیب دیده است و حداقل 2 میلیون نفر به آب، غذا، خیمه و دوا نیاز دارند. از سوی دیگر سفیر اتحادیه اروپا در نیپال میگوید که حدود 1000 تن از اتباع اروپا نیز در جمع کسانی شاملند که در اثر زلزله در این کشور لادرک شدند. سفیر اتحادیه اروپا گفته است ممکن برخی از این اشخاص در امن و امان باشند، اما بنابر وضعیت فعلی نتوانستند با سفارت‌های کشورهای خود به تماس شوند. تا کنون طبق اطلاعات به دست آمده 371 تبع فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلند در جمع کسانی شاملند که لادرکند. کشورهای دیگر اروپایی تلاش دارند تا ارقام دقیق اتباعشان را که در این زلزله لادرک شدند دریابند. زلزله به درجه 7.8 درجه ریشتر که شنبه گذشته نیپال و بخشهای دوردست چین و این را تکان داد، شدیدترین زلزله در نیپال در بیش از 80 سال گذشته بوده است. این زلزله 61 کشته در هند و 25 کشته دیگر در چین از خود بر جا گذاشته است.
گزارش بود از فرشته. نگاه بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخوانید، آزادی رادیو نقطه org.
رنگ های
زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، ما فعلا در کنار همیرا حقمل استاد پانزده حقوق پانتون کابل قرار داریم و میخوایم با اینا صحبت های داشته باشیم که در پالی ازی که تدریس میکنن در پانتون دیگه چی مصروفیت ها دارن.
ما در کنار تدریس در پانتون های مختلف کشور فعالیت های مدنی را هم انجام میتون و در این اواخر فعالیت های تجارتی را هم آغاز کردیم و کنار از او خودستایی نشا فعالیت های سیاسی را هم پیش میبریم.
خب استاد، فعلا که ما در این دفترتان قرار داریم، در این قسمت توضیح بدین که اینجا کدام کارا صورت میگیره؟
خب این دفتر که شما در او قرار دارین یک دفتر تجارتی هست. ما در ضمن ازی که شرایط و زمینه را مساعد میکنیم با رزو ایده از هموطنان که میخواین در ترکیه صاحب ملکیت شوان یا دارایی داشته باشن، کارا از اونا را سربراه میکنیم. از طرف دیگه با چندین پانتون داخل ترکیه موافقت نامه هایی داریم که جوانایی که در افغانستان خواهان ازی باشن که تحصیلات تالیف خود در کشور ترکیه در فاکولته ها و پانزدهای مختلف ادامه بتن شرایط برزونا آماده و مساعد میسازیم چی به سطح لیسانس ماستری و دکترا.
بسیار خوب استاد گفتین که شرایط تحصیل برای جوان ها در کشور ترکیه مساعد میسازین، یک محصل کدام شرایط داشته باشه؟
اینا پانتون های شخصی هستن، در قدم اول علاقمندی خود شاگردا هست و دیگه 75% نمراتشون باید تکمیل باشن، اسناد را که بعد دست دارن باید اسناد تقلبی یا جعلی نباشه و دیگه ای که ما سپیششون زمانت میگیریم بخاطر از این که اونا وقتی که به تحصیلات میرن دوباره باید به کشور برگردن و مصدر خدمت به جامعهشان شوی. همچنان مثلا پانتون های ترکی برشن یک تخفیف را هم در نظر گرفتن و با شرایط بسیار سهل میتونن که از خدمات تدریسی در معتبرترین پانتون های ترکیه اینا مستفید شوند.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. تشکر از اسمس هایی که به رادیو آزادی فرستادین. حنیف از هلمند نوشته که گفتگو با طالبان باید منفعتش بیشتر از ضررش باشد. عبدالناصر از هلمند گفته که مذاکرات صلح توطئه پاکستان است. و احمد از زابل گفته که